سي يو ستوديو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د تخار سیمې چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو 14 غړي وژلي دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
سلام. د خبرونو سرټکی، د تخار ولایت چارواکو تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 14 ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي د بایزت سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن پنجشنبه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. پوره خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې 14 ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دي. د تخار د والي ویاندوی محمد جواد هجري د طالبانو د برید په اړه ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 12:30
شپه گذشته تیر شپه شاوخوا 12:30 بجې د طالبانو لیزری خطې د ملک احمد تاتار پر قرارګاه چې د خواجه بهاءالدین یو سیمه ایز قومندان د حمله وکړه او له بده مرغه په دې نښته کې د ملک احمد تاتار 14 کسان شهیدان شوي او 4 نور ژوبل دي.
شهید شدن و 4 نفر دیگه هم زخمی است.
هجری ومنله چې 2 سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي. د تخار چارواکي وایي کومکي ځواک سیمې ته رسېدلی او وضعیت عادي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د باعزته سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. هغه دا خبره نن په یو ویډیویي پیغام کې کړې ده.
سوله الهي عمل او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغه تر رسیدل مخبل رسالت او مسئولیت کرد او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د ښاغلي غنی دغه پیغام د ارګ ماڼې په فیسبوک باندې خپور شوی او په کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 121 کلیزې په مناسبت افغان پوځیانو ته ورکړی دی. هغه افغان پوځیان ستایلي چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترګرۍ او داعش سره د خبره بې سارې مبارزه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مورګان ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت لورکولو 13 ورځې وروسته به د ملګرو ملتو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلی ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو په پریکړه لیک سلا و نشوه، اټکل کېده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري موافقه اعلان کړې. دغه اعلان نن سپینې ماڼۍ ته د عراق د صدر اعظم تر لومړني سفر مخکې وشو. په موافقو کې یوه د تیلو له شفرون کمپنۍ سره ده چې پرون په واشنگتن کې لاسلیک شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د هیواد اقتصادي د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر بندیزونو او همدارز د تیلو د بیو لوېدو زیانمن کړی دی. او برسیل او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کرونا ویروس د زرګونو نویو پیښو خبر ورکړ. برازیل ویل په یوه ورځ کې د کرونا ویروس تر 30,000 ډیرې مثبتې پیښې ثبت کړي او تر 1200 ډیر کسان د دې وبا له کبله مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا د 30,000 نویو پیښو خبر ورکړی دی. پرون په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله تر 1400 ډیر کسان مړه شوي هم دي. تر ټولو ډیرې تازه پیښې په کالیفورنیا، فلوریډا فلوریدا او تکساس کې ثبت شوې دي. په متحده ایالاتونو کې تر اوسه پورې 15,500,000 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 1,03,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په برازیل کې 3,400,000 تنه په کرونا اخته شوي او 1,10,000 تنه مړه شوي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. زه صفی الله ستانکزی له تاسو اجازه غواړم تر لنډې دمې وروسته پروګرام واورئ.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. له صفی الله ستانکزی مننه. ودان په خبرونه کې به واوري چې د تخار سیمې چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې دیرلس ولسی پاتون والاو د ملي اردو یو سرتیری وژلې دي. په دې اړه په راپور سربیره د غراز د امنیتي چارو له یو کارپوه سره خبرې کوو. د هلمند چارواکي بیا وایي چې په هلمند کې سره له دې چې ناامني ډېره زیاته ده، د امنیتي ځواکونو تشکیلات کمیږي.
همدا اوس زب خبر یم د قلی اردو زرګونه بسونه خالدی هغوی یا غیر حاضر دي یا نسته اصلا.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پر راپورونه او مطالبو سربیره د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن رسما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبر ورکوي چې هیواد قصد لري پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خاورونو کې د اف ام په سلا شر 15 څپه صافه وازی اوریدلې شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د تخار سیمې چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې د دې ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې تیر شپه دیرلس ولسی پاتون والاو د ملي اردو یو سرتیری وژلې دي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجري ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله د طالبانو د استریق تل خوا شوې ده. نور جزئیات به خپل خبريال رحمت الله افغان واورو چې همدا شپه له کابل را سره وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته خره غلاست که اوریدونکو ته وایي چې دغه پیښه انکله شوې ده.
نور صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته دغه پیښه تیر شپه شاوخوا 2 بجې د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتونوالو په پوسټي شوې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد جوهری ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سری قطې ځواکونو له لیزري وسلو په استفادې دغه حمله کړې ده. ښاغلی جوهری وایي چې د دغه حمله په پایله کې ډیر لسولسی پاتونوال او همداشان د ملي اردو یو سرتیری وژل سوي او څلور ولسی پاتونوال او د ملي اردو دوه سرتیری ټپیان سوي دي. نوري صاحب
مخکې خو په خبرونو کې هم وویل چې طالبانو له لایزري وسلو څخه استفاده کړې. په دې اړه چارواکو څه ویلي دي؟ دوی له څه پوه شوي چې طالبانو له ځان سره لایزري وسلې هم درلودې؟
که څه هم سیمه ای چارواکي او په کابل کې حکومتي امنیتي چارواکي په دې اړه باندې څه نه وایي، خو ځینې باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کال کېږي چې طالبان له لیزري وسلو نه په استفادې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کوي. دغه وسلو سره چې د طالبانو د سری قطې لخوا کارول کېږي دوربینونه هم سته او دقیق هدف په نښه کوي. له دې وړاندې هم طالبانو دې ته ورته حملې کړې دي. نوري صاحب تېره شپه بیا طالبانو د خوږیانوی ولسوالۍ د نوکړخیلو په سیمه کې دې ته ورته حمله کړې ده چې د ننګرهار د والی ویان وایي په دغه پیښه کې څلور حکومتي سرتیري وژل شوي دي او د نوموړي په وینا چې طالبانو ته هم مرجوب لا وخت دی چې لس کسه وژل شوي دي. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی په دغه پیښه کې وو سرتیری وژل دي. نوري صاحب یو بل موضوع ته کراسو، طالبانو له دې وړاندې هم په شمال کې دي ته ورته حمله کړې دي. لیزري وسلو په استفادې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د تخار ولایت په خوجاغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د لیزري وسلو په استفادې حملې سوي دي چې دیارلس کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې را وروسته بیا یوه میاشت وړاندې طالبانو سری خطې د کندوز په دشتارچي سیمه کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کړې وه چې په پایله کې دیارلس سرتیري وژل سوي وو. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو په برید کې د دیارلس ولسي پاڅونوالو او د غرض د ملي اردو د یو سرتیري د وژل کېدو په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، چارواکو ویلي چې طالبانو په دغه برید کې له لایزري وسلو څخه کار اخیستی او دغه برید هم د طالبانو سرقتې کړی دی. د دې موضوع د لاس پینوي لپاره د امنیتي چارو کارپوه د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان دولت وزیري همدا شیبه له کابل را سره وصل دی. وزیر صاحب، خپل ورن ته خیر اغلاست.
السلام علیکم. ستړي مشکل
وزیر صاحب، و مورید په دغه برید کې دوه موضوعات ډیر مهم دي: د طالبانو سرقت او د طالبانو لیزري وسلې. آیا دغه چارواک چې دا خبره کوي کره شواهد هم شته په دې برخه کې، او کوي لایزری وسلې طالبان ته چا ورکړي دي ستاسو په نظر؟
اساسي خبره ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده. دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. کورته وګورو، هر ډول وسلې چې کڅوکو وي دوا وو چې دوی و طالبان لري هغوی په لاس راغلی شي. مګر دغه پښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغو لایزري وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښيي چې دا وسلې د هغوی سره شته دی. مګر زه دومره ویلی شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي. په دغه دومره وخت کې موږ لیدلی دي چې طالبانو د سرقتې یا د نورو قطعاتو په نامه باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې. نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، په دې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغو مغلق عملیات، پیچیده عملیات کولی شي، او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبر دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان له دولت سره خبرو ته تیاری نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کېږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید ځان پوه کړي چې دوی باید دا ومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوي دي. په دې دغسې یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پېښېږي چې دوی باید نوي او دغسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نورې سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته دي، داسې حلقې شته دي چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. که نه وي د جنګ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نوه دلیل نور نشته دی. 5000 بندیان و ټول ورخوشي شوي دي، 1200 نفر پاتې دي، هغه هم ورخوشي کیږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید و شرط نور بند وکړي د دې لپاره چې سولې ته راوړاندې شي. مګر په طالبانو کې ما حلقې دي چې سوله نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي. هغوی داسې یو حرکت ترسره کوي چې تر څو د سولې پروسه سبوتاش کی، له منځه یوسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پر ډېر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، اوربند اعلان کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبرې وکړي. که یوازې طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی یوازې حکومت وکړي او را به شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولی چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولی. نو معنا دا ده چې طالبان هم باید د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروستۍ پوښتنه ده: طالبانو د سرو قطو په اړه مو څه اورېدلي؟ مخکې سرو قطو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډېر راپورونه درلودل چې په حملو کې لاس درلود. اوس که په شمال کې دا تایید چې د طالبانو سرو قطو دغه حمله کړې ده، خپله د طالبانو د سرو قطو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره د سرې قطعې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کاله کېږي چې هغوی د سرې قطعې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسرې لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي. داسې قطع هغوی لري په هلمند کې تر نه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خواته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سرې قطعې نه خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یوه قطعه ده چې امکاناتو ښوونه روزنه یې ډېره لیدلې ده، امکانات ډېر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډېر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ او په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډېر دي او وړتیا یې ډېره ده.
بله کورودان د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی ویاند دولت وزیري چې په خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته، دغه راز وروسته به په یو راپور کې واوري چې سره دی چې په هلمند کې ناامني زیاته ده، چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو تشکیلات د دې ولایت لپاره کمیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شوې او اوس هم اقتصادي خبرونه نسیم شفق اوروي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي هڅې پیل شوې چې د ډنډ پټان لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په رسمي لاره بدله شي. د دې خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د یو 15 کسیز پلاوی له خوا کار پیل شوی دی. هغه څرګنده کړه چې دا لاره ډېر اقتصادي ارزښت لري او کراچۍ بندر ته هم 400 کیلومتره د نورو ترانزیتي لارو په پرتله نږدې ده. ښاغلی عالمیار وویل چې په دې برخه کې د پانګې اچونې او د سوداګرو لپاره د ویزې د ستونزو د حل په اړه له پاکستاني لوري سره خبرې دوام لري او نوي سلنه پرمختګ هم شوی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي چې اوسمهال هر ورځ له سوداګریزو توکو څخه بار 100 تر 120 پورې لارۍ د ډنډ پټان له لارې تګ راتګ کوي. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت په کابل ښار کې د سطحي اوبو د ښه مدیریت او زیاتوالي لپاره د 12 میلیارد افغانیو په ارزښت شاوخوا 9000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د دې شرکت پیان محمد مصطفی نوید نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې په تطبیق سره به د کابل په ښار او ولسوالیو کې اوبو مدیریت او په هغو سیمو کې چې د اوبو کچه ټیټه وي د ډیروالي لپاره به لازم اقدام وشي. د افغانستان د پراختیا ملي شرکت چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به 12000 نورو کسانو ته هم په مختلفو برخو کې د کار زمینه برابره شي. له کورنۍ او تولیدونکو څخه د ملاتړ په هدف د پانګې چونې د عالی بورډ شپږم غونډه نن د سوداګرۍ او صنعت په وزارت کې جوړه شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیری ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د دولتي اقتصادي څانګو او خصوصي شرکتونو استازو برخه اخیستي. ښاغلی دبیری وایي چې په دې غونډه کې به د پانګې چونې لپاره په زیربنایي برخو، صنعت او خوراکي توکو د وړو او منځنیو پورونو د ترلاسه کولو، بازار ته لاسرسی او ګمرکي تعرفو خبري وشي. او د کابل په شهزاده مارکیټ کې نن افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 453 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو نه ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. مخکې لدې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکړو، یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې غواړي چې پر دې هیواد د وسلو د پیر او پلور هغه بندیزونه چې په پام کې ده په اکتوبر میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي بیرته ولګوي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ملتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ځي او په دې اړه به رسمي یاداشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه نور معلومات زما همکار اجمل ان راټول کړي دي. انصر مهرباني.
دوستانو مننه نوری صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هیواد قصد لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په یو خبر کړي بیان کې ویل چې له رسمي یاداشت 13 ورځې وروسته د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته جاری کیږي. هغه ویل چې په دغو بندیزونو پر ایران د وسلو بندیز هم شامل دي. وروسته لاغه چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د غزیدو لپاره د امریکا د پریکړلیک مسوده ناکامه شوه. د دې ډیره تمه کې ده چې مایک پامپیو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ورشیو په دې برخه کې به نوي اقدامات وکړي. خغلی پامپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې که څه هم داسې ښکاري چې دی به د خپلو مهمو اروپایي متحدانو او دغه راز د روسي او چین ملاتړونه او دغه راز د روسي او چین ملاتړ ونه لري، خو ډاډه دی چې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه په اصطلاح د لاس په ماشل اقدام څخه به کار واخلي. پامپیو زیاته کړه چې موږ به د ملګرو ملتونو د دغه بندیزونو طرف بیرته ایران ته واړو او نړۍ به امن شي. هغه همداراز وویل چې که چین او روسیا د دې اقدام مخه ونیسي بل دغه هیوادونو سره حساب کتاب وکړي. مایک پامپیو ویلي دي چې دا روښانه ده چې متحده ایالات به روسیا او چین د بندیزونو لپاره پنخه کړي او زیاته کړه چې هیواد له دې مخکې هم دا کار کړی او هر هغه هیواد چې پر ایران له لګول شوو بندیزونو یې سرغړونه کړې هغه یې پنخه کړي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د 2015 کال د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د پیر او پلور بندیزونه چې د اعتبار موده یې په اکتوبر کې پای ته رسیږي وغځي، خو تېره اونۍ یې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکړلیک مسوده رد شوه.
بله اجمل ان له تاسو نه مننه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
سره د دې چې په هلمند کې ناامنی دوام لري، چارواکي وایي چې په پام کې د 215 میوند قلو اردو تشکیل په یوه فرقه بدل شي. د هلمند پراخه جغرافیه د پاکستان او ایران سره ګډې پولې او د مخدره موادو د قاچاق لویه عمده مرکزونه په دې ولایت کې ویل کېږي د دوامداره جګړې اساسي علتونه دي. د هلمند ولایتي شورا هم دې ته اندېښمنه ده چې کچېرې په دې ولایت کې د پاوز تشکیل کم شي ممکن ورسره ناامنی لا زیاته شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي رپورټ لري.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلي د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزیدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي. دروانی اگست میاشتې په پیل کې طالبانو پر دغه لویه لار د ولکې ټینګولو په خاطر پر هغه سرتیرو خورا لوی بریدونه او موټر بم حملې وکړې چې د دې سړک امنیت ساتي. یوازې دا سیمه نه، د هلمند په ټولو هغه سیمو کې د طالبانو لخوا جګړو زور اخیستی دی چې افغان ځواکونه پکې میشتي. هلمند د نامنویو او مخدره توکو د تولید او قاچاق په نوم نړیوال شهرت لري چې اکثره وخت ناامنه پاتې شوی دی. د دې ټولو سره سره حکومت د 215 میوند قلو اردو تشکیلات د فرقې سطحې ته راکښته کوي. په هلمند کې د 215 میوند قلو اردو قمندان ډګر جنرال ولی محمد احمدزی هم دا خبره مني.
دا بعضي نظامی اثرات دي چې هغه موږ نشو کولای د مطبوعات سره شریک کړو، ولی هر تغییر چې راځي هغه به د هلمند په نفو وي.
کدا کار وسینو په دې معنی چې دلته د ملي اردو د اتل زر سرتیرو شمیر د یوې فرقې کچته چې 9000 کېږي راکښته کیږي. لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی چې کلونه کېږي د هلمند امنیتي حالت له نږدې څاري ازادي راډیو ته ویل، سره له دې چې دا کار خطرناک تمامېدای سی خو حکومت غواړي د جنو ستونزو مخه ونیسي او که سوله کېږي نو ډېرو سره تیرو ته اړتیا نه لیدل کېږي.
خوشبینه دي چې کله سوله وسي، جنګونه ختم سي، بیا د پرکې تشکیل کولی سي چې هغه مشکلات چې دلته ایجادېږي یا امکان وي دوی کنټرول کړي. همدا اوس زه خبر یم د قلی اردو زرګونه بسونه خالی دي، هغوی یا غیر حاضر دي یا نسته اصلا. نو دلته مسله دغه دوه خبرو ده، یو د سولې خبره ده، بل د مخکنی تشکیلاتو خبره ده. زه فکر کوم چې پرکا به ډیر په زیان نه وي، ولې چې تشکیلات یې پوره وي په صحیح ډول سره رهبري سي، بیا که مشکل نه جوړیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو په څنګ کې د سرحدي او عامه نظم قوتونه لا لوړاندې په تدریج د ملي اردو په ځواکونو کې مدغم شوي دي. په دې ولایت کې په داسې حال کې د سرتیرو د 2000 کسیز تشکیل د کمیدو خبرې کړي چې ناواو نادالی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډېرې سیمې خو د کجکي، سنګین، واشیر او مرجی ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په ولکه کې دي چې د ټولو 14 ولسوالیو څخه شپږ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي او د پاتې نورو امنیت په شدت ګواښي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو.
نن د ازادي په چپو اونی زه خبرونه کې چې 2 ساعته د یو ساعت په پښتو او بل هم په دری او 2 بجو په لیږي تر 4 بجو دوام کوي. پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې سوله وشي، د داعش په څیر د نورو سخت دریځو او ترهګرو ډلو فعالیت به آیا دوام وکړي. په دې خبرونه کې تاسو هم کولای شئ چې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ.
تاسو لا پیغامونو
یا زادې را دو کارکونو کنه دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکړي. دغه د قرباني د لوی اختر کومه قرباني چې وسول دي دغه پوسټه کې ټول دښتو ته ولوي د میلیونونو پوسټه کې و بس خلک په خارج کې د مار له پوسټو کې د ګټه اخلي. دلته بس ورور له خو پوسټو کوشک ګټه وانه خستل سول. دغه ملي تجار د غوښتنه ده چې تاسو وایي یو فابریکا نه جوړوي وته چې بس یو بدریزره نه پار خو دغه کې خلک جدل بس ورور د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو خپل وطن تاسو کوشک خو بوډونه خپل سپلای خپل چپلاقي جوړ کړي هغه خو کولی بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایرانی پلاستیک هغه نه ته مور خو کړای دا تجار دې ملت ترګه دا تجار دې ملت کې ولاسته دا تر رقم تجار یې دا تر رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې ملتم خیر نه رسیږي. یو زر نفر یو زر نفر خوارو غریب کار کې کاو دي تاسو به هم ګټه و بس ورور ملت هم خیر او کې بس دغه ما غوښتنه ده نورم په مخه ښه
پیغام داده ورونه چې دا مسلمانان په داداش کې پاتې دي د وګړو سره ډیر په تکلیف دي. نو دا خلک چې د امرستي د بازار تر اسي را نو د وګړو تر اسي دا امرستي چې زموږ روانه سي دا پیسې دا مندونه په وته لسی دا خلک وړیر وساسي دا یو سړی چې هغه بچا یا هغه دغه ما هغه سړی تر اسي او دا نور تنور چې دا خار غریب تنور چې تر دغه دغه سړی چې دا وګړو دا مندونه په وته دا وګړو به مسلمانه هر کې ډیر به ځواني دا چې دا د ازادي راځي. السلام علیکم
عمران خبر کوم د میدان وردا غره زمنګ د سرطان د میشه د ماشونه چې کوم دي تر اوسه پورې نه دی واده شوی. زمنګ د لوړ پړو چارواکو ته دا خواسته زمنګ د ماشونو غم دي زړه زړه خوړی شي. والسلام با احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا ستاسو څو صوتي پیغامونه او دا هم ستاسو څو لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسیما تواتل شمیرې لارې مراسته ویلي. محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي، طالبانو ته لیزري وسلې روسیه او د سیمې هیوادونو ورکړي دي. طالبان داسې وسلې لري چې افغان ځواکونه یې نه لري، او که چیرې طالبانو ته سیمې هیوادونه پرمختللې وسلې ورنه کړي، طالبان حتی یو پوستې ته سقوط نشي ورکولی. امیر خان له لشکرګاه څخه بیا لیکلي، په هلمند ولایت کې اوس مهال هم جنګ بیخي زیات شوی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړي چې سولې ته ژمن پاتې شي او خپل منځي خبرې د ژر پیل کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې برخې